پاید تا دی دیو چا دی خور نمز دکی دی مور نمز دکی بیا دی سم په مخ کې ورته واخله ټول ور باندې خاندي او بیا هر وخت ناری پسی وي نو هغه نومونه چې دی زده کړی دی هغه یې په یو احترام باندې نه دی ورته اخیستی هغو نومونه دی یو پیغور د خبرې په ډول اخیستی دی له هغو نومونو سره یې کنځاوي یو ځای کړي په هغو نومونو باندې د هغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه دي چې خلک اوس زړه نه ښکوي چې د کورنۍ د ښځینه غړي نوم واخیست.
دنیا لمن وای د خزو په نوم شرم وار کول او له یادولو ایډه کول ناروا او له جهالت ډک عمل دی. د دنیا لم محمد الله سیدزاده په وینا دین هیڅ کله د خزی د نامه لا خستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزو او لورګانو نمونه یاد شوی دی.
په افغانی ټولنه کې په مجموع کې داس یو عرف و عنانات و رسم و رواجونه شته چې د خزی نوم نه اخیستل کیږي. دا په دې معنا چې یعنی د ښځې له نامه نه اکثرا خلکې ډډه کوي، له هغې نه ځان ساتي او دا ځان ته ښه نه ګڼي. او که د دیني اړ اړخه دې خبرې ته کتنه وشي، دین هیڅکله د ښځې د نامه اخیستو نه ډډه او انکار او اجتناب نه ده کړی. په صراحت سره یې په دیني روایتو کې چې موږ او تاسې وینو د اسلام په سپېڅلي او مقدس تاریخ کې د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سپېڅلي سیرت کې په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د میندو نمونه لکه د حضرت خدیجه الکبرا، حضرت بی بی عائشه، حضرت جویری او همداسې نورو جلیل القدره او مخورو صحابیاتو نمونه راغلی دي په دین کې. او همداراز په قرآن عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړی ده، په قرآن عظیم شان کې راغلی ده. نو دا له دې نه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د ښځې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان ښځې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شي په سترګه ګوري. د نمونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده. نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور، مور، لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي، بلکې تا ځان لپاره ویاړ وګڼي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. خلق وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدی پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدی پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوقی ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفت خورو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتې نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواد هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي، څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوا، پل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه را لیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لرې؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېریدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي؟ ها
او او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني را لیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
شاباس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ورواچوي چې ډوډۍ تروشي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانبایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په وړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک را واخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دراورو.
بادام
صاحب څه دی ویل؟
هو دروازه کلکه کا ولاشه دیګ پوخ کا.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزي مې نه ده کړې.
شروع پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو، قورمه، هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټر کانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هر څه نو کار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه؟
صاحب
دلار صاحب لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلمالا او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشالته ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دی وي دیوال کوک نه کې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خود څه جادوګری نه ده. د اشپزي دې مویل چې نیسم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دزده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نسي رسېدی.
ښه صاحب چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دی ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پېښ شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وای اخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولای.
کولای شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. سیب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته نو ویل چې کولای شي بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه سیب، خیر یوسی. سیب چیرته ګوته ولګوم؟
دا دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه سیب، انده ده سیب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه سیب، تو درې ده ګوته ورته لم ده کومه. دغه ده سیب، د بلې میاشتې تنخوا هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده، او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده، او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
سیب، ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي.
هغوی باندې تنخوا یو کور ته ورلیږم.
اوه سړیه، په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګرد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروي له حاله خبرو.
لاره مو سروي کړه؟
او صاحب، ښه چاغه سروي مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څو مو ترې جوړې کړې؟
$30 میلیونه.
$30 میلیونه؟
او صاحب، 15 میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې 15 میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب، پروژه مو روژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب، چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
او $300,000 مرګ دی مرګ. په $300,000 دا ټول غرونه درته نړولای شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو دې همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تا ته چه در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي. تا ته چه در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي. تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي. تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي. مورے 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 تزما هر سب خلاص مکه یې تزما دی تزما بابو زما دکه یې عمر دې ډېر شان دې قربان ټول دنیا شي. هات چه در ګورم سترګې مې رڼا رڼا